ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم دوی بجې سوې ده ازادي راډیو دغه خبرونه ته بخیر اغلاس فرشته جلال زیم او په دې خبرونه کې د خپل نورو ټولو همکارانو سره یو ځای تاسو ته د افغانستان او سیم پر حالاتو د ورستیو معلوماتو د ورنې کولو هڅه کوو د خبرونه مو تر دریو بجو دم تر دریو بجو د افغانستان پر حالات رپورټونه لرو او خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې وای د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په خپل کور کې د نظربندۍ څخه آزاد شو رپورټونه وایي هغه امنیتي کسان چې د تیرو شپو میاشتو راهیسې د کوښ او خوا درېدلې وو هغه لري سوي دي د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان کړی چې ولسمشر امام علي رحمان د یوې بلې وکلنی دورې لپاره د هیواد جمهور رئیس ټاکل شوی او د چهارشنبه د ورځې انتخاباتي کچلې دي او د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری بعد د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د چټکولو د هڅو په دوام نن اردن ته ولاړ سي خو د افغانستان کورنی خبرونه اول صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي
سلام د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار او نورو ښارونو کې د محرم د میاشتې لپاره سره سم د افغانانو په ګرځېدو بندیز لګیدلې ده او د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار یو راري د دوو کسانو د قتل په تور نیولې ده اوس هم پوره خبرونه د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پیښور او نورو اړوندو ښارونو کې د محرم د میاشتې لپاره تر سم د افغانانو په ګرځېدو بندیز لګیدلې ده د پیښور ښار امنیتي مسؤلینو نن په یوې پرشوي اعلامیه کې وویل چې افغان کډوال دي د محرم د لس ورځو لپاره له کمپونو ښار ته ننوځي دوی خبرداري ورکړي کله دې پریکړې څوک سرغړونه وکړي په وړاندې به قانوني چلند وشي په پیښور کې بیا میشت کډوال وایي چې د تګ راتک بندیز بعد دوی په ژوند بدی اغیزې پرې باسي د کندوز امنیتی چارواکي وای د ګلبدین حکمتیار یو راري د دوه کسانو د قتل په تور نیولې ده د کندوز د امنیه قماندانې وایاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل صلاح الدین حکمتیار پروند د پولیسو په یو تلاشي کې یو پولیس په موټر وهلې او له هغه ورسته یو ملکی کاس پر دزو وشتلې چې دواړو ساور کړی ده حسیني وای په صلاح الدین پسې چې لپاره رئیس لټ روانه و نن د امام صاحب پولیس والے په کلتا پسیمه کې له یو مل کلاشینکوف سره نیول شوې ده عیني شاهدان هم وای چې نیول شوی کاس د ګلبدین حکمتیار او راره او د شهاب الدین حکمتیار زویده په کابل ښار کې په لزګونو کسانو نن مظاهره کړې وی او احمد شاه بابا مینه ته غزیدلې لارې د سو ساعتونو لپاره تړلې و دوی په کابل ښار ولې انتقاد کوي چې د بی توجهۍ له امله احمد شاه بابا مینه ته غزیدلې سړک د بګرامۍ په سیمه کې برته خراب شوې ده دوی همدار شکایت کوي چې کابل ښار ولې د ښار کثافت په دې سیمه کې چې د خلکو د اوسېدو ځای دی اچوي بلخوا کابل ښار ولې وایي چې د باران اورښت سړکونو جوړېدو کارونه درولې دي او د دې سړک په شمول په یو شمېر نورو سړکونو به راتلونکي کال کار پیل شي او د ملي پولیسو یو ویډیو د کمپیوټري سوانه هو د سبت په برخه کې ل یوې دورې روزنی ورسته د فراغت سندونه تر لاسه کړل د پولیسو د تربیوي مرکز قومندان عبدالبصیر نن په همدې اړه په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل په دې خونی زه دوره کې اوسل شلتنه پولیس چې لستنه خزي هم پکې شامل دي سوانه هو د سبت کمپیوټري چارې زده کړې دي خغلی بصیر زیاته کړه ډیر ژر به یاد کسان په خپل دندو پیل وکړي چې تر ډیره به د کورنۍ چارو په وزارت کې د فساد مخاوني ولشي دا مهم کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به احمد شي بار وړاندې کړی
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په خپل کور کې له نظربندۍ خلاص شو راپورونه وایي چې د زندان هغه مسولان چې د اسلام آباد په لمن کې د مشرف د کور شاوخوا ولاړ وو د چهارشنبه په شپه ولاړل د اپریل له میاشتې را په دې خوا پرویز مشرف په خپل کور کې وروسته تر دې نظربند شو چې د څلور کاله وروسته تر دې چې په بهر کې اوسېده پاکستان ته ستون شو د مشرف مدافع وکیل وویل له هم پر مشرف دا بندیز شته چې له هواده به بهر نزی خو د محکمې اجازه خوشته ده چې دوبۍ ته ولاړ شي او خپل ناروغه مور وویني محکمې د دوشنبه په ورځ د مشرف ضمانت د لال مسجد په قضیه کې ومانه پر مشرف تور پوری شوی چې په 2000 کال کې په اسلام آباد کې د دې جماعت د یو افراطي دینی عالم د وشلو په پیښه کې لاس درلود پر مشرف درې نور جنایي تورونه هم لګیدلې دي چې په دغه کې یو هم په 2000 کال کې د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو د وژلو مسله ده په دغه تورونو کې هم د مشرف ضمانت منل شوی دی د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر امام علي رحمان د یوې بلې وکلنې دورې لپاره ولسمشر شو او د چهارشنبه د ورځې انتخابات وګټل د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر شیر محمد شاهیان نن په دوشنبه ښار کې خبري غونډه ته وویل
محترم امام علي رحمان نامزد از حزب خلقی دموکراتیک
محترم امام علی رحمان د تاجکستان د خلق دموکراتیک ګوند کاندید د تاجکستان د ځوانانو د ټولنې کاندید او د تاجکستان د آزاد سوداګری د ټولنې کاندید 3 میلیونه دروی زره او 1450 رای خپل کړي چې دا 3.6% د ټولو رایو کې شي. یو شپته کلن امام علی رحمان ل 1922 کال رئیس ولسمشر دی. ل د سره 15 تنه نور انتخاباتو ته کاندید شوی وو چې مشهور کسان ندی. د اپوزیسیون یوازینی جدي کاندید په انتخاباتو کې د ګډون وړ ونه پیژندل شو. د انتخاباتو کمیسیون وویل هغو کسانو چې د رای ورکولو حق درلود په هغو کې په سلو کې 6.8% په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې دغه انتخابات یې څارل نن به د خپلې څارنې راپور وړاندې کړي. د سازمان د انتخاباتو د کمپاینونو پر وخت د تاجکستان د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو انتقاد کړی و چې د رحمان په انتخاباتي کمپاین ډیر تمرکز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د ګړندې کېدو د هڅو په دوام نن اردن ته ولاړ شي. د اردن په مرکز امان کې به جان کیری له پاچا عبدالله او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري. جان کیری پرون له محمود عباس سره په بیت لحم کې هم کتلی وو او هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینیانو په سیمو کې د یهودانو د میشت ځایونو جوړول غیر قانوني وبلل او له اسرائیل څخه یې وغوښتل چې د دغو ځایونو جوړول محدود کړي. کارپوهان وایي په خبرو کې د اختلاف مسله تیر اونۍ وروسته له هغه راپورته شوه چې اسرائیل د 26 فلسطیني بندیانو له خوشې کېدو سره په یو وخت کې په اشغال شویو لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د شاوخوا 3.5 زره یهودانو لپاره د نویو میرځایونو د جوړولو پلانونه اعلان کړل. جان کیری مخکې په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره کتلی وو او د اسرائیل او فلسطین له مشرانو یې وغوښتل چې رښتینې روغه جوړه او سختې پریکړې وکړي. د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وای په سویس کې د عدلي طب څېړنو دا څرګنده کړه چې یاسر عرفات په 2004 کال کې د پولونیوم راډیو اکټیف زهرجن موادو په واسطه وشل شوی دی. سها عرفات د چهارشنبې په ورځ وویل د دې د میړه وژنه یو سیاسي اقدام و. دوای جواب په مقاطعه کې دی. د فلسطیني حکومت په مرکزی دفتر کې هلته زما خاوند 3 کاله تر محاصرې لاندې تیر کړل او زه ډاډه یم چې د تحقیقاتو د کمیټې مشر ښاغلی تیراوی به اوس د نورو تحقیقاتو لپاره هڅې وکړي څو دا معلومه کړي چې دغه له شرمه ډک جنایت چا کړی. دا قصدي وژنه، سیاسي قتل، د یو مشر قتل. د چیرونکو ویډل تیر کال درام الله فشار کې د عرفات خبر وسپړه او د هغه جسد یې ورسته تر دې د اسموینې لپاره نمونه واخیستي چې ادعا وشوه چې هغه ته زهر ورکړل شوی دی. عرفات چې کله مړ کېده 50 کلن وو. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر درو بجو د ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دی. په دې خبرونه کې د افغانستان د نن ورځې پر مختلفو مسایلو رپورټونه وړاندې کوو. خبرونه کې بووري چې د افغانستان د نن ورځې رواني لوی جرګې لپاره د تیاری د کمیسون مشر صبغت الله مجددي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک ملاتړ کړی او د افغانانو په ګټه یې بولي.
کله قرارداد امضا نشي دا ټول د افغانستان په خساره ده، د امریکا په خساره نه ده. اکثریت ملت د افغانستان د تاریخ خبر دي او خپل آینده ته بودي او آزاد همسایگان ته بودي.
نن په کابل کې د بګرامیو د سیمې اوسیدونکو اعتراضي غونډه کړې وه او د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی د سیمې د وضعیت ته پاملرنه وکړي.
یو متر اوبو ولاړې دي، 3 کیلومتر کې د سړک خراب دي، پلونه خراب شوی دي، شروالي زر موټر دي په یوشو نورو سره زر کیږي او شلس په مخ کې موږ د شروالي مامورینو د نایې ده.
په سیمه ایزو مسایلو به له پاکستان په رپورټ کې واوري.
افغان کډوال د محرم پلا سورزو کې خارتل راتلو ډډو کړی. موږ پولیسو ته امر کړی دی کوم افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ونیو نو ژر تر ژره د محبس ته اچوي.
ولی د پاکستان پولیسو دا امر کړی. ورسره په خبرونه کې دغه مسلې تفصیل درته وړاندې کړو. ځینې نور سیمه ایز رپورټونه هم لرو او د دیونی ځنګړې د ګوډي اچار پروګرام هم خبرو. د رواني مشورتي لوی جرګې د تیاری د کمیسون مشر صبغت الله مجددي وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي سند لاسلیک نشي نو افغانستان به د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلي مجددي باور څرګند کړی چې لوی جرګه به د دې موضوع ارزښت په کتو د امنیتي سند د لاسلیک په اړه رای ورکړي او له امریکا سره به د قضایي صلاحیت مسله هم وڅېړي. ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په وروستیو اونۍ کې په کابل کې لویه جرګه وسي او ویل کېږي چې په دغه جرګه کې به څنڅه درې زره کسان برخه واخلي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک پر مسله به بحث وکړي. د صبغت الله مجددي د تازه څرګندونو رپورټ به له کابله د اسد الله الدین څخه واوري.
د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تیاریو د کمیسون رئیس وایي که له واشنگتن سره امنیتي سند لاسلیک نشي افغانستان به د خپلو امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې لګښت هم ور نشي کړی. حضرت صبغت الله مجددي له آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي سند د افغانستان په ګټه دی او ټینګار کوي چې دا سند باید لاسلیک شي.
کله قرارداد امضا نشي دا ټول د افغانستان په خساره ده، د امریکا په خساره نه ده. کله نه یې شه بیان چې به وګوري چې د افغانستان یو میاشت یو د خپل د عسكر هغه مصارف نشي ورکولی. اکثریت ملت د افغانستان د تاریخ خبر دي او خپل آینده ته ګوري او آزاد همسایګانو ته ګوري. ټول طرفدار دغه چې باید امضا شي.
نو موري په داس حال کې دا خبره کوي چې تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي وو که دا سند لاسلیک نشي نو امریکا هغه څه چې غواړي له افغانستان سره مرستې ونه شي کړای. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس هم ویلي چې دا مرستې به بالکل بندي شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک په اړه مشورتي لویه جرګه د عقرب میاشتې په وروستیو ورځو کې په کابل کې جوړیږي. ولسمشر حامد کرزي څه موده وړاندې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال وویل چې د امنیتي سند په اړه موافقې ته نږدې شوي، خو دواړه لوري د امریکایي ځواکونو د قضایي تعقیب په څرنګوالي سلا شوي نه دي. ولسمشر کرزی ویل د دې موضوع په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي، خو د دې جرګې د تیاریو د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي وایي چې دای له امریکا سره د هغوی د پاتې کېدونکو عسکرو قضایي صلاحیت مني.
شهید دا منو پدې چې وسند ولی امریکا چاره نه لري. امریکا په داسې ملکو کې چې دوی خپل نمائندګي بیسونه لري د دوی احتیاج شرایط شته چې په خپل محکمه د امریکایانو په امریکا کې بوشي. خو مقصد موږ هم غواړو چې محکمه بوشي.
ځینې حقوقي او سیاسي کتونکي هم له امریکا سره امنیتي سند د هیواد د اقتصاد او امنیت لپاره ګټور بولی. فاروق بشر آزادی رادیو ته ویل چې امریکا د خپلو عسکرو د قضایي تعقیب صلاحیت غواړي نه مسؤلیت، او افغانستان باید دا خبره ورسره ومني.
دوی اصلا مسؤلیت نه غواړي، دوی غواړي چې قانون د امریکا باید دوی باندې تطبیق شي او په امریکا کې دوی محاکمه شي. دوی نه غواړي چې د افغانستان په محاکمو کې دی محاکمه شي. وایي محاکمه یې زمونږ په لاس کې وي او زمونږ په محکمو کې.
ځینې څېړونکي وایي که له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي د دې هیواد نور متحدین به هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي او له دې هیواد سره به مرستې کمې کړي. خو اکثره کتونکي په دې اند دي چې دا سند به لاسلیک کیږي ځکه افغانستان او امریکا له مخکې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان په افغانستان کې د رواني لوی جرګې د تیاری د کمیسیون د مشر صبغت الله مجددي څرګندونې واوریدي چې وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل د افغانانو په ګټه دي. ښاغلي مجددي د خبرې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب سایټ ورسئ او هلته د دغه رپورت جزئیات ولولئ او د خپلو نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. د ازادي رادیو په فیسبوک او په ټویټر هم ستاسو د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس ته www ازادی رادیو ټکی کام.
ازادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د ژمي د رارسېدو سره د بیلابیلو سیمو څخه د لار د خرابوالي رپورټونه خپرېږي. د ازادي راډیو خبریالان د افغانستان د مختلفو سیمو څخه رپورټ ورکوي چې په زیاتو سیمو کې واورې شوې دي او لارې بندې شوې دي. وروسته به د دغه مسالې یو رپورټ د سرپل څخه واوري، خو تر هغه مخکې به له کابله د ځینی خلکو خبري راواخلو. دوی یو شمېر کسانو نن مظاهره کړې وه او په احمدشاه بابا مینه کې د لارو د خرابوالي شکایت کاوه. دوی پر کابل ښاروالي اعتقاد کوو چې پام نه کوي او د بګرامیو په سیمه کې د دوی لپاره نوې جوړ سوی سرک برته تخریب سوی دی. خلک وایي چې د تګ راتک په خاص ډول په ژمي کې چې واوره او باران ډیر وي دوی زیاتې ستونزې لري او دوی ماشومان نسي کولای چې د کورونو څخه راوځي. قسیم سلیمان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې له کابل او یو شمېر ولایتونو څخه د ځینو نویو جوړو شویو سړکونو د بیرته خرابېدو راپورونه ورکړل سوي چې ځینې خلک یې علت د سړکونو ساتلو د اړوندو ارګانونو بې پروایي بولي. یو له دغه سړکونو څخه په کابل ښار کې د احمدشاه بابا مینې ته غځېدلی سړک دی چې د بګرامیو په سیمو کې ځای ځای بیرته خراب سوی دی. د پنجشنبې په ورځ د بګرامیو په لسګونو اوسېدونکو مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې لاره د ترافیک پر مخ تړلې وه. دوی ویل چې که څه هم د دې سړک د خرابوالي په خاطر یې لسګونه واره کابل ښاروالۍ ته شکایت کړی په وینا د څو کلونو په تیرېدو سره لا هم دې سړک ته جدي پاملرنه نه ده سوې. دو تن اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
زما نوم مالک خان شیرزی دی. دا عمومي سړک دی، یو متر اوبه ولاړې دي، درې کیلومتر کې د سړک خراب دی، پلونه خراب شوي، د شاروالۍ زر موټر دي په یو شان وروسته سره زیر کیږي او شل شپه مخکې موږ د شاروالۍ مامورینو ودنایي د وعده وکړه چې موږ هم جغل اندازي کوو، هم واله جوړو، هم پل جوړو، هیڅ اجرات یې ونه کړي.
نام امان الله هست. تقریبا بیشتر از یک سال میشه که این سرک هایی که به حساب شما
شاخو یو کل کیږي چې دا سړک تر اوبو لاندې دی. زموږ شمه یو پسرلی یو ډول وی کله چې شزه او یا ماشومان غوړي له دې سیمې تیر سي باید لشت لږ 2 کیلومتر لار ووهي څو عمومي سړک ته وزي. ډېرې څو ځله اوبو ته لویدلې،
همیشان د داخل یا بساری بارا افتادن.
مظاهرچانو همدارس ویل شاشې څخه نیولې تر بګرامي سیمې پورې ټول سړک کندوکه پر دی، خو کابل شاروالي جوړېدو ته توجه نه کوي. د بګرامي د سیمې اوسیدونکو د غرض شکایت کوي چې شاروالي د شار له بیلابیل سیمو څخه کثافات راوړي او د دوی د کورونو مخې ته اچوي. دوی وایي د یاد سیمې شاخوا 300 کورونې له همدې امله له ګڼو ناروغیو او ستونزو سره مخامخ دي. وړاندې تر دې د کابل شار د بیلابیل سیمو اوسیدونکو هم د شار د ځینو سړکونو د نیمګړې پاتې کېدو له امله شکایتونه کړي. د کابل شاروالي مسؤلین وایي دا شار اوس مهال یو نیم زر کیلومتر پاخه سړک ته اړتیا لري چې شاروالي توانېدل په تیرو درو کلونو کې شاخوا 350 کیلومتره سړک پوخ کړي. دوی د غرض وایي کوم سړکونه چې د جوړېدو چارې نه دي بشپړې سوي راتلونکی کال بور باندې کار پیل کړي. د کابل شاروالۍ د خبرونو رئیس عبدالقادر آرزو په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
تاسو ته معلومه ده چې سړک جوړونه د هوا په حالاتو پورې اړه لري. په باراني هوا کې موږ نشو کولای پر سړک قیر واچوو. د باګرامۍ سړک د جغل اچولو کار پیل شوی او چون اوس موسم باراني دی نو راتلونکي کال کې به انشاءالله هغه زموږ د سړک جوړونې په لومړیتوبونو کې اوسي.
شغل ارزو زیاته کړی چې اوس مهال د کابل په 22 سیمو کې د سړک جوړونې چارې روانې دي چې ځینې بشپړې سوي خو ځینې نیمګړې پاتې دي. که څه هم په روسیې کې په کابل کې سلګونه کیلومتره سړکونه پاخه سوي دي، خو دا سړکونه اکثرا په باراني موسمونو کې له اوبو ډنډ وي او یا هم ډېر ژر تخریب کیږي.
د ازادي راډیو بل خبريال د سرپل څخه په خپل نننی رپورت کې وایي چې د سرپل د بلخاب ولسوالۍ ته نږدې د قمکوتل لارې د شدید اورښتونو او توپان لامل بند شوی ده. واوره ورېدلې او د بلخاب ولسوالۍ خلک وایي چې په سیمه کې خوراکي مواد نسته. د سیمې یو اوسیدونکي د نثار احمد د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په بازارونو کې نه یوازې د خوراکي مواد کم سوي دي، تیل او د سون نور مواد هم ورځ په ورځ لوړیږي او کچيري د دوی سره مرسته ونسي نو وضعیت شاید لا بد شي.
سلام مردم بلخاب در شهر منصور وضعیت مشکلی را دارد. ای خود دیگه از این نگاه را
دی وای. د بلخاب د ولسوالی خلک اوس مهال د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي ځکه د قمکوتل لاره بنده ده، موټر نسی تیرېدلی، نو خوراکي مواد نسته او د سون مواد هم د ګرانېدو په حال کې دي. د سرپل امنیه قمندان عبدالرؤف تاج د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې دوی سیمې ته د کار لپاره خپلې ډلې استولې دي، خو هوا ډیره خراب ده نو دوی نسی کولای چې سملاسي په کار لګیا سي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
داس خبر یاست چې د 2014 میلادي کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو وستر برخل افغانستان وزي. رپورټونه وایي افغانستان او تونکو امریکایي پوځیانو د خپل وسایلو په ویجاړولو پیل کړی او د لسهاو میلیونو ډالرو په ارزښت یې د دغو وسایلو وسپنې پر افغان کباړانو پلورلی دي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي افغانان په دې خوابدي دي چې امریکایي پوځیان د عراق خلاف په افغانستان کې خپل وسایل ویجاړوي، خو امریکایي چارواکي وایي دوی ویره لري چې دغه وسایل به د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ته په لاس ورسي، نو ځکه یې دوی افغانانو ته تر سپارلو ویجاړول غوره بولي. عصمت سروان د دغې مسئلې نور جزئیات وړاندې کوي.
له افغانستان وتونکي امریکایي پوځیان خپل اکثره وسلې او وسایل ویجاړوي او د وسپنو ټوټې خرڅوي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دا کار د هغه څه خلاف دی چې دغو پوځیانو په عراق کې وکړل. په عراق کې امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د سل میلیون ډالرو په ارزښت وسلې عراق ته یا وبخښلې او یا یې پرې وپلورلې چې لا هم ترې کار اخیستل کیږي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې خپل وسایل لمنځه وړي ځکه چې ویره لري هر څه چې پریښودل نو ممکن د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي او هغوی ورڅخه د بمونو په جوړولو کې کار واخلي. دا کار همداراز مرسته کوي چې امریکایان د هغو په وړلو په میلیاردونو ډالر ونه لګوي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي افغانان د امریکایانو په دې کار په غوسه دي، وایي چې امریکایانو حتی خپل فرنیچر او نور ضروري شیان لمنځه وړي دي. په کندهار کې د کباړ مالونو یو افغان کاروباري محمد قاسم وویل ترڅو چې دوی دلته ول له هر شی کار اخیست، مشته ورسته لدی راغل چې اول ټول ویجاړ او مات کړل. د وسپنې ژیړ رنګ چوکاټ ته غوته ونیوله، ویل دا جنریټر دی، کای دا ځای کړی نه وي یو چا به په کور کې ورڅخه کار اخیستې یو ځکه دلته خو هسی هم برښنا نشته. د همدارس د وسپنو او ربړونو دلې ته په اشاره وویل دا د امریکایي پوځیانو زغرګاډي ټرکونه او د بمز دیوالونه دي چې دوی به د ځان وژونکو له بریدونو ساتل. حتی ایر کنډیشنونه، د ورزش ماشینونه او دفتری وسایل ویجاړ کړی شوي او د یو بل پر سر کوټه کړی شوي دي. د امریکا په ویرجینیا کې د دغه هیواد د پوز د دفاعي لوجستیک ادارې ویندوی میمی شرمکوي تیر کال امریکا په افغانستان کې 1.5 میلیون کیلوګرام زړې وسپنې پر افغانانو په 5.5 میلیونه او 15 لک ډالر وپلورلې. د امریکایي چارواکو په وینا دا وسایل د ترمیم وړ نه وو او نه په دې ارزیدل چې بیرته امریکا ته یوړل شي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال جین کریچټن وای په افغانستان کې ټول وسایل نه ویجاړی شي، ائتلافي ځواکونو افغانانو ته د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت وسایل وسپارل. ډګروال کریچټن همداراز وویل موږ د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره له نږدې کار کوو څو معلومه کړو چې کوم وسایل او وسلو ته دوی اړتیا لري، که یې وضعیت شوي او مطمئنه شو چې دوی یې ساتلی شي دوی ته یې ورکوو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي چې دوی په ځلونو له امریکایي چارواکو غوښتي چې کله پوځیان باسي نو خپل پوځي وسایل نه ویجاړ کړي او نه یې له افغانستان وباسي. د 2012 او 2014 میلادي کال د پای ترمنځ به چې اکثره امریکایي پوځیان به له افغانستان وتلي وي، له اټکل سره سم امریکایان 50,000 نقلیه وسایل له ځان سره وړي. په دغو نقلیه وسایلو کې به په لسګونو زره ماینزید وي. دوی به د غراز یو لک کانټینر ولېشتوي. هر کانټینر 40 فوټه اوږدوالی لري. کدا کانټینرونه په یو بل پسې ودرول شي نږدې 1500 کیلومتر اوږد کټار ترې جوړی شي.
اوس به له پاکستان یو رپورت واورو. د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سترو سیمو کې د محرم د میاشتې له پیل سره سم د افغانانو په ګرځېدو باندې بندیز لګېدلی. پولیسو ویلي دي چې دوی امر کړی چې هر افغان کده قانوني اسناد او څخه پرته ونیول سو نو زندانی کېدای شي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورت لري چې د پاکستان پولیسو ولې دغه تازه اقدام پیل کړی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور او نور اړوندو ښارونو کې د محرم د میاشتې له پیل سره سم د افغانانو پر تګ راتک او ګرځېدو بندیز لګیدلې ده. د پېښور ښار امنیتي مسولینو د پنځشنبه پر ورځ په یو خبري شوې اعلامیه کې ویلي چې په پېښور ښار او د دې ښار په شاوخوا افغان کمپونو کې میشت افغان کډوال دي د لس ورځو لپاره ښار ته راتلو ډډه وکړي او په وینا یې چې د سرغړونکو پر خلاف بل قانوني لارو چارو کار اخلي. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو افغان کمپونو کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې د محرم له پیل سره سم پرې د بندیز لګېدلو له امله ګرځېدل محدودېږي او په وینا یې چې دا یې پر ورځني ژوند بد اغېز کوي. د کوهاټ د افغان کډوالو د کیمپ یو تن اوسیدون کی آزادی راډیو ته په دې اړه وویل
اته ولا ځواک د کوهاټ اوسیدون کی مازی محرم کې موږ ډېر زیات مشکلات وی تګرا تک کی ځانه وی مشمان وی بیماران وی خاص کر په خور او مرکز عدالت د کوهاټ نه تګرا تک ډېر ضروری دی او دا یو ډېر مشکلات وی موږ د دولت نه وختونه کوی چې دا مشکل لري په افغانان د محرم کې اجازه ورکړي چې ویلا راځي راځي زمانو ہدایت اللہ دے زد زندگی کیم ناراضم منگ چکل خار ترازو نو پولیسان منگ تنگئی منگ خپل کارٹون شتا دے او باوجود منگ تنگئی دیکھی روک شی رنزور شی خشی بد شی نو منگ ډیر تکلیف سره مخامخ منگ غریب خلک غریب کاری خپل کارون تم رازو
د پېښور خار یو تن افغان اوسیدونکی وایي چې موږ په تروریستي پېښو کې هیڅ لاس نه لرو خو بیا مو هم زوروي
محمد ګل نومېږم افغانان یو دلته چې خار د کله دوکانونو ته راځو نو موږ د ډېر غټ مشکلات کړي پوسټې چې د خار دننه جوړ دي دا پوسټې همیشه افغانان کوزي کارونو سره دي کوزول کوي او څنګهي محرم راشي نو بس مقصد دا دی چې د کور ناسته ده نو
د پېښور خار د پولیسو مشر اسماعیل خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پېښور کې د وروستیو تروریستي پېښو له امله دا ځل په محرم کې د مذهبي تاوتریخوالي د پېښو ویره ده
افغان مهاجرین کی وہ کیمپ پر تک رہیں گے یا پھر ان کی پشاور میں تو یہاں اس قسم سے بند ہوئی
افغان کڈوال دے محرم پلس ورځو کې خار تل راتلو ډډه وکړي ځکه مونږی خار ته پراتلو بندیز لګولې ده مونږ پولیسو ته امر کړی ده کوم افغان کډوال له قانوني اسناد پرته ونیو نو ژر تر ژره د محبس ته چوي د یادونه وردا چې په خیبر پختونخوا کې تروریستي پیښو او د جمعې پرس په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته په پیښور خار او د خیبر پختونخوا په نورو خارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي
د ازادي راډیو درنو دوستانو آیا تاسو په پېښور کې اوسئ که چیرې مو په پېښور کې کور وی تاسو د کولای شئ چې د خپل ژوند په اړه د ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړئ په پېښور او د خیبر پښتونخوا په هر ایالت کې چې تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته ایمیلونه راوستوي د ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ او د خپل حال څخه د ازادي راډیو نور اوریدونکي هم خبر کړئ
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
او اوس ورسو کندهار ته پر یو سیمه ایزه ټولنیزه ستونزه باندې رپورت لرو په کندهار کې یو شمېر شدی وایي چې په کندهار ښار کې هوټلونه سته پارکونه سته خو د دغه ښار ښاروالي دې ته پاملرنه نه ده کړې چې د ښځو لپاره فاتحه خانه جوړه کړي دا چې په کندهار ښار کې د فاتحه خانې څومره ضرورت دی په دې ارتباط صادق رښتینی له کندهار رپورت لري
په کندهار کې یو شمیر مېرمنې وایي د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره عمومي فاتحه خانه نسته چې له امله یې د ښځو د مړینې پر مهال دوی له سختو ستونزو سره مخامخ وي فریبا دورانی او مرسل احمد زید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالي ریاست دي ښځو ته د تفریحي پارک پر ځای فاتحه خانه جوړ کړي چې د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري
کندهار کې زه ار تجار چاول پیسې لګې دي واده په سلون باندې دی یا انده واده را مخ ته مرسته فاتحه خانه ضرور ده چې هغه مرګ دا نه وایي نن سبا او داسې کورونه ما لیدلي دي چې دغه دوه مېلمانه چې دوی ته راسي هغه دوی کې روبېر پوښتې کوی سي نور ځه ما پرون واورېدله په ښاروالي مجلس کې وایي چې د جنو پارک باندې پیسې معلومې کړي چې دومره پیسې په لګېدلې دي ما ته خندا پراله ام افسوس پرالي چې تاسو خلک تاسو ښاروالي تاسو وقتاران تاسو مشران دغه پاتې خانه ضرور بولي او قیا پارک موږ پارک وسلې رسېدلې موږ له پارک څخه لیرې یو موږ هغه مهم مهم شان چې اول موږ ته ضرورت لرو روزمره ته ضرورت لرو هغه جوړ کړو بیا وروسته پارک هغه چرشي جوړوو هغه وروسته خبرې دي
دلته د تعلیم د کچې کموالی دی چې مېرمنې نسي کولی په یوه اسانه ادرسونه پیدا کړي د خلکو کورو ته ولاړې سي نو کچېرې یو مشخص ځای د دې لپاره موجود ووسی لکه د ودونو سالونونه چې موجود دي او هغه مشخص دي مشهور دي مېرمنې په اسانۍ کولی سي چې ورسي
بلخوا د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیا چکزی وایي کچېرې ښاروالي د ښځو لپاره عمومي فاتحه خانه جوړه کړي نو دا به د ښځو د مړینې پر مهال د هغوی د کورنیو لپاره ښه سهولت وي
تېره غونډه کې تېره ورځ غونډه کې موږ بیا هم د رفاق موسسې او ښاروالي ته موږ پیشنهاد وکړي ترڅو موږ د خوندو دغه عمده مشکل چې موږ در اوسه پورې د ښځو فاتحه خانه نه لرو دا موږ عمده مشکل دی چې دا
په ورته وخت کې د کندهار ښاروال محمد عمر عمر د میرمنو دغه وړاندیز پر ځای بولي او وایي چې د اړتیا سره سم به د ښار په دوو برخو کې د شوزو لپاره عمومي فاتحخانه جوړ کړي. ښاغلی عمر ازادي رادیو ته وویل چې د شوزو د سہولت په برخه کې یو شمیر نور پروګرامونه هم په پلان کې لري
چې موږ د شوزو خپل لپاره فاتحخانه ولرو. زموږ د اساسي پروګرامو څخه دی او موږ تیر ورځ مې هم مجلس درلود په دغه برخه کې چې د ښار په دوو برخو کې زه فاتحخانه جوړوم او پای وینې کې او بله هم شاید پا مرکزی برخی که در سوز موش خونده موندی پا آقا صورت که چه ضرورتی به در سخه استفاده بود که اولیت خون پروگرامو رو جور که
تر دې مخکې چارواکو ژمنه کړې وه چې د ښځو لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په برخه کې به یو مارکیټ جوړوي، خو د یو کال تیرېدو وروسته تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوې.
د ازادي راډیو خبریال صادق رښتنی و چې له کندهار ښار څخه د ښځو پر دغه شکایت رپورټ لو چی وای په شار کې عمومي فاتحخانه نسته. احمد شبر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، بیا به بیرته رپورټونه ته ځو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي دوشنبه به د نوملیکنې د ګرځند ټیمونو کار پای ته ورسیږي، خو په ټولو ولایتونو کې به د وري تر میاشت کې د نوملیکنې لپاره د دوی مرکزونه پرانیستي وي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار یو وراره یې د دوو کسانو د قتل په تور نیولی دی. په کابل ښار کې په لسګونو کسانو نن مظاهره کړې وه او احمد شاه بابا مینې ته غځېدلې لارې یې د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په خپل کور کې له نظربندۍ خلاص شو. راپورونه وایي چې د زندان هغه مسؤلان چې د اسلام آباد په لمن کې د مشرف د کور شاوخوا ولاړ وو د چهارشنبه په شپه ولاړل. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر امام علي رحمان د یوې بلې وکلنې دورې لپاره ولسمشر شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د ګړندې کېدو په هدف نن اردن ته ولاړ شي. او د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وای په سویس کې د عدلي طب څېړنو دا څرګنده کړه چې عرفات په 2004 کال کې د پولونیوم راډیو اکټیو زهرجن موادو په واسطه وژل شوی دی.
روسه د غوړیا چار پروګرام لري، خو د افغانستان د یوې مهمې مسلې څخه د رپورټونو لړۍ بیا پیلو. د راتلونکي دوشنبه په ورځ تاسو اوریدل په خبرونو کې چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د ګرځند ډلو کار پای ته رسیدي، یعنی نور به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ګرځند ډلې یا سرایاري ډلې ستاسو کلی او کورونو ته نه درځي ترڅو نمونه ثبت کړي او کارتونه وویشینو، څو محدودې ورځې پاتې دي ترڅو هغه کسان چې کارتونه یې نه اخیستي کارتونه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه پورې د هغو کسانو څخه چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او حق لري چې رای ورکړي، د څلورو برخې څخه یوازې یوې برخې کارت اخیستی او درې برخې خلک لا هم کارتونه نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمنه کوي چې په پاتې ورځو کې به د ګرځند ډلو په مرسته هڅه کوي چې زیاتو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي، خو د دوی لپاره ستونزې څه دي او خلک څه کولای شي؟ احمد شبر د دې مسلې په ارتباط رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو په ډله کې چې د رای ورکولو حق لري له څلورو یوې برخې تر اوسه کارتونه اخیستي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور وایي چې په ټولیز ډول 12 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري او تر دې دمه په عمومي ډول 2 میلیونه اولکه کسانو کارتونه اخیستي دي. د دې سربیره چې د کارتونو د اخیستونکو شمیر لږ دی، نور محمد نور خوشی څرګندوي چې په دغو کسانو کې چې نمونه یې ثبت کړی دی نږدې 1 میلیون یې ښځې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې هڅو سربیره د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته طالبان فعال دي لږ خلکو کارتونه اخیستي دي. غزنی یو له همدغو ولایتونو څخه دی او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې خلکو کارتونه نه دي اخیستي. د دې ولایت یو اوسیدونکي ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون د انتخاباتو ویلي چې موږ ګرځنده ټیمونه مذهب کړي او مذهب کوي، مثلا زنه خان ولسوالي، دیاک ولسوالي، ولسوالي خوجانی، د اندل ولسوالي، ګیرو ولسوالي، قرباغ ولسوالي، د واغز ولسوالي، د اوبند ولسوالی، د مقر، د جنډي ولسوالی، د اجرستان ولسوالی ته مامورین د انتخاباتو نه راتللی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا څرګندوي چې په غزنی کې یوازې په ناوه ولسوالی کې د دوی ډله فعال نه ده. په نورو کې د رای ورکولو مرکزونه شته خو خلک نه ورځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وای دوی ګرځنده ډلې فعال کړي دي او هیله لري چې دغه ډلې په راتلونکو څلورو ورځو کې ګڼو خلکو ته د رایې ورکولو کارتونه ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي روانه اونۍ په ارګ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له مشرانو سره وکتل او ویې ویل چې راتلونکي انتخابات ډیر مهم دي ځکه چې د ډیموکراسۍ اساس پیاوړی کوي او هم په دغو انتخاباتو پورې د افغانستان ثبات تړلی دی.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې دا به په افغانستان کې ډیموکراسي پیاوړی کړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي 1,000,000 ښځو دا ور کارتونه اخیستي دي. نو آیا تاسو کارتونه اخیستي دي؟ کوم کارتونه اخیستي؟ آیا فکر کوئ چې رای ورکولای شئ؟ د امنیت په اړه څه نظر لري؟ آیا که تاسو کارتونه وانخلی او په انتخاباتو کې ګډون ونه کړی، تاسو په نظر د افغانستان د راتلونکو لپاره به څه نتایج ولري او د افغانستان پر راتلونکو به څه اغیز وکړي؟ پر دغه ټولو مسایلو باندې تاسو کولای شئ چې خپل نظر د ازادي رادیو د نور اوریدونکو سره شریک کړئ. ازادي رادیو ته ټلیفونونه راوکړئ. د ازادي رادیو نن د ازادي په څپو کې ځانګړی پروګرام لري او دغه پروګرام په اول ساعت کې د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوي. نو که تاسو هر سوال لري، هر پښتون لري، هر مسله لري، پروګرام ته ټلیفون راکولای سي او خپل پښتني د مسؤلینو څخه تاسو مطرح کولای سي. د پروګرام د وخت لپاره پته مو وسی د ټلیفون شمیره به په پوره دریو بجو تاسو ته اعلان کړو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخله تونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.
په دریو بجو د افغانستان په انتخاباتو باندې خبرې کوو. د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په وروستۍ حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو سره ارسم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتو لاره چې له پاکستان تیریږي بیا د تړل کېدو د خطر سره مخامخ ده. څو ورځې مخکې په پاکستان کې د تحریک انصاف پاکستان مشر د عمران خان د خبرداري ورکړ چې دوی به یو عاجله غونډه کوي او د خیبر څخه پر دغه تیر سویو لارو به نور اجازه نور کوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره اکمالات وسی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې ارتباط یو ځانګړی رپورت خپور کړی. رضوان مراد دغه رپورت لوستي او مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په ورستی بریټ کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله محسود له وشل کې دروسته د خیبر پختونخوا حکومت د ناټو ځواکونو د اکمالاتو د لارې د تړلو لایحه تصویب کړه. د ناټو د اکمالاتو د لارې تړل د پاکستان د مرکزی حکومت له صلاحیتونو څخه دی چې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره خپل مخالفت ښیي، خو مرکزی حکومت بیا د خیبر پختونخوا د دې پریکړې په اړه محتاطانه عکس العمل څرګند کړی دی. د ناټو د اکمالاتو د لارو د تړلو پر موضوع په اسلام آباد کې سلام مشورې دوام لري او پر دې مسأله د ملي اجماع په صورت کې کېدای شي چې د خیبر پختونخوا د حکومت پریکړه په رسمي توګه عملي شي. که چیرته د پاکستان مرکزی حکومت د ناټو د اکمالاتو د لارې تړل رد کړي نو دا هم ممکنه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په واک کې دی په یوازې سر د دې لارې د تړلو لپاره اقدام وکړي. د لندن د سلطنتي متحده خدماتو د انسټیټیوټ غړی ششناک جوشی وای په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو اتیا په سلو کې اکمالات اوس یا د هوا او یا هم د شمال له لارې ترسره کیږي. خو د نوموړي په وینا د پاکستان له خاورې ناټو ځواکونو ته اکمالات په ارزانه بیه تمامیږي.
دا به عملیات پیچلې کړي، دا به د ځینو وسایلو داخلول هم بند کړي، دا به زیات لګښت هم ولري ځکه چې زیات وسایل به بیا یا د دوبۍ او یا هم له بل ځای څخه د هوا له لارې انتقالیږي. په دې سره به د اکمالاتو چارې چې وار له مخې مصرف لوړ دی نور هم په لویه بیه تمام شي. که څه هم چې د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ډله او تحریک انصاف ګوند دواړه په ظاهره د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د حملو مخالفت کوي، خو تحریک انصاف تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې له امریکا سره د پاکستان د همکارۍ په مخالفت کې نورې سیاسي ډلې له ځان سره یو ځای کړي.
په داسې حال کې چې پاکستان لا دمخه له اقتصادي پلوه سپل شوی او د انرژۍ په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د ناټو د اکمالاتو د لارې په تړلو سره به د هیواد ته بهرنۍ مرسته او اقتصادي همکاري هم له خطر سره مخامخ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به تاسو په پوره درې بجې د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دغه پروګرام کې د افغانستان پر انتخاباتو بس کې چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی سیارې ډلې یا ګرځنده ډلې به یوازې د رواني دوشنبه تر ورځې پورې ګرځي تر څو خلکو ته کارتونه ور وویشي. تر هغه وروسته به د دوی سیارې ډلې نه ګرځي او خلک مجبور دي چې خپل د رایو مرکز د رایو د کارتونو د اخیستلو لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي. نو تاسو څلور ورځې وخت لري چې د دوغو چانس څخه استفاده وکړئ او خپل کلی کور کې د دوغو ګرځنده ټیمونو څخه کارتونه واخلئ. خو آیا دغه ډلې تاسو سیمه ته درغلی دي، آیا تاسو کارتونه اخیستي دي، آیا تاسو کوم مشخصه ستونزه لري، تاسو فکر کوئ چې په انتخاباتو کې به برخه واخلي، او داسې نور ډېری مسالې دي چې تاسو کولای شئ نن د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې په پروګرام کې په د ارتباط خبري وکړي. تاسو کولای شئ پروګرام ته ټلیفونونه راوکړي. د پروګرام د ټلیفون شمیرې به د پروګرام د پایل سره سم درته اعلان شي. نو د پروګرام وخت په یاد لري، په پوره 3 بجې د ازادي په څپو کې پروګرام درو. د ازادي راډیو خبريال داوود تپان له پکتیا څخه وایي چې امنیتي ځواکونو زیاته اندازه تاریخي آثار نیولې دي چې قاچاقبرانو هڅه کوله چې بهر ته یې ولېږدوي. د داوود تپان رپورت په پکړه سره واورو.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې 13 ورځې په پکتیا کې د میلیونونو افغانۍ په ارزښت لرغونی اثر د کاچاګرونکو څخه نیولې دي. دوی وایي د لرغونی اثر چې 15 سکې او 3 مجسمې دي له کاچاګبر څخه نیولې او وروسته له چیرنه به د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. د پکتیا امنیه کمانډان زلمی وریاخیل وایي چې د کشپی اورګانونو د معلوماتو پر اساس یې د 13 د غپرخیل سیمې په یو زاړه قبر کې لرغونی سکې او مجسمې پیدا کړې او نیولې دي. وریاخیل وایي چې د لرغونی اثر له لوګر ولایت څخه راوړل شوی او په یو زاړه قبر کې د انتقال په خاطر ساتل شوی وو چې د پولیسو د کشپی راپورونو پر بنسټ یې له قبر څخه وستلی دي. نو موړی وای دغه سکه ډېرې پخوانی دي او کېدای شي ارزښت به هم د میلیونونو افغانۍ څخه زیات وي.
نه دی غفور خیلو له ساحنه یو زاړه قبر نه د باستانی آثار داسې ګوري چې دا ډېر با ارزشه چې شپک سکه دي د درې نور هغه دي او یو دنه قاب رقم دی چې اصلا د چیرې چغه باستان شناسان بدی پوسی او دی قدامت بدرته وچ واقعا دا قیمتي آثار دي چې دا یونیون په ډیر دي باد باندې دوی کوشش وکړي چې اصلي هغه څوک چې دا قاچاق دي کې قاچاقبران ونيسي. خو متاسفانه چې هغه لاس نه درغلي مګر هم هویت زمونږ د استخباراتو مدیریت ته ثابت شوی دی. دوی پیژن ان شاء الله دغه پلاټه کې ځاګه به هم ونی سعودي قانون منګول ته به وسپار.
زلمی وری اخیل زیاتوی چې وسم له لوګر او پکتیا څخه په زیاته اندازه کې لرغونی آثار کاچاک کیږي او په خبره دی به هڅه کوي چې دغه ډول لرغونو آثارو د کاچاک مخنیوي وکړي. په دې ورسته کې په ډیر اندازه لرغونی آثار د لوګر میسیاینه او زین نور سیمو څخه په غیر قانوني ډول لیکدول کیږي. د چارو د کارپوهانو په خبره دغه لرغونی آثار د بهرنوي کاچاکبرانو په ہدایت د پکتیا لاري د ګوندی واد پاکستان څخه نور هیوادونو ته وړل کیږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې ټول خبرونه پاک صافي پر انټرنیټ واوري. ازادي راډیو ټکی کوم یا ازادي راډیو ټکی org تاسو پر دغه پاڼه باندې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیم ډول یا لایو اوریدلای شئ، کولای شئ چې د تیر ورځو پروګرامونو د بیا اوریدلو لپاره د محل ورځایت ورسی او د تاریخ په حساب هغه پروګرام چې تاسو غواړئ لسره واوري. ازادي رادیو پر پاڼه باندې تاسو د ورځې پر بیلابیلو پوزرو پورو مسایلو باندې رپورټونه تر لاسه کولای شئ. تاسو به د نن ورځې په مسایلو کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه دا وګورئ چې د افغانستان د لوی جرګې د تیاریو د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کېدل د افغانستان په ګټه دي. د دغه مسالې نور جزئیات او د چې ولې د داسې فکر کوي تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای شئ. په څو نورو دقیقو کې به د ازادي په څپو کې پروګرام خبرو لکه څنګه چې مخکې درته ویل په دغه پروګرام کې میلمانه ګډون لري او تاسو کولای شئ چې لایو یا په مستقیم ډول پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ او په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. نو د پروګرام وخت په یاد لري په پوره 3 بجې. اوس به ننګیار ناشنا د ګوریا چار پروګرام درته وړاندې کړي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوریا چار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. د انتخاباتو کمیسیون جمهوری ریاست شپاړستنه کاندیدان په لومړي ځل چغل راوېستل او لستنه پاتشول. دا چې په ورستی چغل کې بوڅو ته نه پاتشي لا معلومه نه ده، ځکه نه د چغل سوري چاته معلوم دي او نه هم چغل وهل چې څه ډول یو وي. د خبرونې په پیل کې مو ل یو داسې کاندید سره مرکه درته کړی چې د نوم لیکلو په شپه نوم لیکلو ته ورونه رسیده او هغه له دې امله چې د رایو بانکونه مرستیالان یې پیدا نه کړل.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو کاندید صاحب.
زه ادا پجوزم د جمهوری ریاست لپاره احتمالي کاندید.
اوس کاندیدی؟
نه صاحب، زه احتمالي کاندید وم خو نوم لیکنه ته متاسفانه چې ناوخته ورسیدم.
وبخه دغه نوم او تخلص مو نوې را تهکاریږي څه معنی لري؟
ادا خو می پلا را باندې خو او ویل چې دا مو د کوم نیکه نوم او پوجوج بیا ما خپل تخلص ټاکلی او که رښتیا را باندې وای نو د دې دواړو په معنا نه پوهیږم، ځکه چې دا دواړه کلمې دومره تاریخي مخینه لري چې خواهی وسی ایچو کم پا مانا پونسی.
و بخی لمخینه نمو مقصد سزی؟
تعجب کام ده تاسو پال مخینه یعنی سابقه.
خب جور صاحب، نو چی پا مانا اینو پوهیدی بیادی ده سل پار داغ تخلص غوره کردی؟
تاسی باید څنګه پوکم ده تاریخی کدامت پا اساس می غوره کردی او داده ول کلمه دیری کمی دینو
که بعد مانا ولری؟
نی لری متعقن یما چه نی لری تاریخ موږ ته خراب شیان نه پرېږدي.
ښه پوجور صاحب، که چیرې ته کاندید شوی وای چې متاسفانه نه شوې نو خوشحاله به وي؟
اوس خو یمه ځکه چې یو ستر تاریخي مسؤلیت مې له اوږو ښکته سو. زه باور لرم چې بیا به درغلي کېدې، بیا به تقلب کېده او بیا به حق حقدار ته نه ورکول کېده. نو چې داسې کېدل ښه شو چې کاندید نه سو.
ولې د کاندیدۍ شرایط مو برابر نه شوی کړی که څه بلا؟
شرایط می ټول برابر کړی وو. مثلا 1,000,000 افغانۍ می بیا په پور یا په وام پیدا کړی وي، د 100,000 رای ورکونکو ګوتی می لګولې وي، البته د 100,000 کارتونو نمرې می پولیسټونو کې رسولې وي.
نو بیا څه خبره وا؟
خبره د معاونانو خبره وا، غوی کار خراب کړ، معاونان می پیدا نه سوای کړی.
ولی
نه پوهیږم چې زه کمزورې ورته ښکارېدم او که یې د نغدو پیسو تمه وه څه ووایم.
نو خلک خو کم نه وو، دوه تنه خو په خپله کورنۍ کې دې هم پیدا کېدل.
ما غوښتل چې سم صحیح کاندیدان ولرم، داسې کسان چې که د رایو بانکونه نه وي نو حداقل د رایو صرافي خو باید وای، هسې بې رایو کسان خو رښتیا هم ډېر دي. نو
تا غوښتل چې په معاونینو ځان کامیاب کړي؟
یو مقصد زما هم دا و.
ولې دې د پخوانه کوشش نه کوو؟
دوه درې میاشتې له مختلفو مطرح کسانو سره چې په اصطلاح درایو بانکونه او درایو صرافۍ بدل کېدې په همدې لګیا وم چې قانع کړم. لومړی به یې هو راته وویل، خو څو ورځې وروسته به یې بېرته معذرت وغوښت چې زه له بل چا سره معاون شوم.
نو له دې معلومېږي چې په دې دور کې د معاونین پیدا کول ګران کار و.
هو، ډېر احتمالي کاندیدان خو له همدې عمله له نوملیکنې پاتې سول چې د خپلې خوښې معاونان یې پیدا نه کړل.
نو نشوای کېدای چې تله بل چا سره معاون شوی وای؟
د ما نوم تللی و چې کاندیدېږم، نو ځکه چا جرات ونه شوای کړی چې د معاونیت ساتو سلا راته وکړي.
که یې سات درته کړی وای منلو دي؟
هو، د همدې لپاره مې د کاندیدېدو آوازه واچوله. ما ویل که څوک کوم د سړي زوی راته ووایي چې را سره یو ځای سه او معاون مې سه.
نو ولې دا کار ونه شو؟
ځکه چې زه نه د رایو بانک وم او متاسفانه نه یې صرافي وم او نه یې دخلک.
د دلاور پردیز له خالی جیب نه مو دغه شیر درته غوره کړی.
شوندی دی روز بارخودی سن جانانه، سلام بر تو سلام بر من جانانه. بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه، بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه، آفتر د مرگ نه سپین کفن جانانه. هی 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 هی، آیز تو روا لپس سرکوه دل بر، آیز تو روا لپس رکوه دل برا، یو آر ستایلش آی لایک فیشن جانانا. یستردی هم د بیلتانه کی سیوی، یستردی هم د بیلتانه کی سیوی، تومارو هم نشتا دیدن جانانا. تلمی تو کی به این کوچه می آیی، تلمی تو کی به این کوچه می آیی، لاری چارم هر ما خستن جانانا. گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا، گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا، پترول زی دبل وطن جانانا، پترول زی دبل وطن جانانا.
پلار یو سړی راغلی و او ویلی چې په پلار مې د څو کلونو مخکې قرض دی، ورته ووایه چې رایې کی.
څه ډول سړی و؟
سپینه ګیره وه او لنګوټه یې په سر و.
سپینه ګیره یې وه؟
و.
ما خو له کوم سپین ګیري څخه قرض نه دی کړی.
حاجي صاحب هم و.
حاجي هم و؟
و.
ما خو له کوم حاجي نه هم قرض نه دی کړی.
پلار ایر شوی بودی وی؟
نه نه نه، ایریږي به مې ولې زویا، قرض د چا نه ایریږي.
هغه ویل چې پلار ته مې د په ځوانۍ کې پیسې قرض ورکړی وي، نو هغه وخت مې علاج هم نه و کړی.
زاخل خو به نه نومېده؟
او پلار حاجي زاخل یې نوم و.
څومره وږی سړی دی، دستي بیا ورپسې راغی.
زیاتره لیکوالان د بیان د ازادۍ په دې دور کې هم پټې خولې ګرځي. دا چې ولې، نو دغه کیسه واورئ چې پوه شئ.
ما چې ورځ تر بلې د حکومتي چارواکو خیانتونه، اداري فساد او درغلۍ لیدلې، نو ځان مې مسؤول وګاڼه چې انتقاد پې وکړم او دغه کار مې د انتقادي مقالو په لیکلو سره پیل کړ. ځکه هم مطبوعات ډېر وه او هم د بیان ازادي وه، او باید د بیان د ازادۍ له دغه بهیر نه د چارواکو د اصلاح لپاره کار اخیستل شوی وای. پرله پسې مې په څو ورځپاڼو کې مقالې چاپ شوې او خپله هم څو تلویزیونونو او راډیوګانو ته لاړم چې په ګردي میزونو کې برخه واخلم او د چارواکو په خیانتونو بحث او انتقاد وکړم. یو ورځ په یو محفل کې یو چارواکي تر پیژندلو وروسته زما د مقالو ډیر زیات تعریف وکړ او نورو ته یې ور پیژندلم چې زه یو حق شناس او ذکي لیکوال یم چې د قانون د اصلاح لپاره ډېرې ښې انتقادي مقالې مطبوعاتو ته ورکوم. د چارواکي دې کار حیران پاتې کړم، ځکه د ما ډېرې مقالې د همده په اړه وې او تر ټولو ډېر مې همدای پکې هغه د چا خبره ټکولی و. څو ورځې وروسته درې تنو هغو چارواکیو چې ما یې په ضد مقالې لیکلې وې او په ګردي میزونو کې مې د هغوی په خیانتونو او فساد انتقادي بحثونه کړي وو، هر یوه یو یوه تحفه راولېږله. دوه تنو یې د موبایل قیمتي سیټونه او یو تن یې ښکلی کمپیوټر. دغو سوغاتونو په رښتیا سره یو څه پڅ کړم او هغه پخوانۍ تیزي، توندي او کرکه نه وه راپاتې. خو بیا مې هم خپل کار ته دوام ورکاوه او په هماغه ډول مې هم مقالې لیکلې او هم مې په ګردي میزونو کې برخه اخیسته. خو یوه ورځ یو ملګري راته وویل چې مقالې دې نرمې شوې دي او هغه پخوانی تریخوالی نه لري. څو ورځې وروسته هماغه چارواکي چې ما به یې په ضد ډېرې مقالې لیکلې له کورنۍ سره مېلمانه کړو او په ډېر قیمتي هوټل کې قیمتي ډوډۍ راباندې وخوړه. ډوډۍ نه وه چې سم د ټوپک ډاز و. دومره منفي اثر یې وکړ چې له خوړلو وروسته مې سمدستي مېرمنې راته وویل چې نور به تلویزیونونو او راډیوګانو ته د بحث لپاره نه ځي. هغې ویل چې کېدای شي د دغه ښاغلي په ضد دې له خولې څه ووځي او ورته هم وشرموي. سره له دې چې د چارواکیو صفتونو، سوغاتونو او مېلمستیا مې انتقادي اراده سسته کړه، خو بیا مې هم د مقالو لیکلو ته دوام ورکړ او غوښتل مې په هیڅ صورت کې ماتې ونه منم او خپل وجدان او ضمیر ته ځان خجالت نه کړم. ما غوښتل د بیان له ازادۍ څخه اعظمي ګټه پورته کړم او په فساد اخته چارواکي خلکو ته رسوا کړم. خو خبر نه وم چې چارواکي به مې په خپلو پیرزویونو داسې خوله او لاس سوبخي راوتړي چې هغه د چا خبره سون به یې هم په ضد ونه شم وهلی. په رښتیا سره همداسې وشول او زه هم لکه د نورو با ضمیر او با احساسه لیکوالانو د بیان د ازادۍ په دې طلایي دور کې د فساد کوونکو پیرزویونو کلک وتړلم او چې کله هم د انتقاد اراده وکم نو تر ټولو مخکې مې میرمن په مخکې ولاړوي او وایي چې شرماوه موم، هغوی څه درسره کوي او ته دې څه کولو اراده لرې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکو و عبد الله سمدی، عبدالرحمن، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ظالم میں مائن
مین یم پورتا دوش کوٹ کستر کی چات واڑ و ملیلا دوش کوٹ کستر کی چات واڑ و ملیلا دوش کوٹ کستر کی چات واڑ و زمان کا رنگ رخسار مخلا کر مار لرینا زمان کا رنگ رخسار مخلا کر مسکن پزڑ حسن کل نظر لرینا اور مام مسکن پزڑ حسن کل نظر لرینا